د افغانستان د سولې علي شورا د ګلبدین حکمتیار د ډلې هغه غوښتنه پر ځای اقدام بولي چې وسلول طالبان یې د سولې پروسې ته هڅولي.
عادي طالبانو ته چې په ولایت کې جنګیږي د هغو طالبانو دپاره دا یو ډېر ښه پیغام دی او حداقل هغو ته یو رهنمو درشي.
السلام علیکم. تر 15 بجو په دې خبری ساعت کې دغه مسله څېړو، د کارپوهانو خبري او ستاسو نظرونه هم خبرو. خبری ساعت په خبرونو پیلو. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې اوریدلی سي. اجملن چې د نړۍ خبرونه راټول کړي په سټوډیو کې دی. ان صاحب سلري
د سیمې نړۍ په خبرونو کې خو یو مهم خبر دا دی چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحل شریف نن په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر سره کتلی او هغه ته یې د هغه برید په اړه جدي اندېښنه وړاندې کړې ده چې بې پیلوټ امریکایي الوتکو په پاکستان کې ترسره کړ او د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصوري وشو. بل خبر چې دا هم د سیمې نړۍ په سطحه یو له مشهورو خبرونو نه دا دی چې هغه اوکراینی پیلوټا نادیا ساوشین کوچی په روسیه کې زندانی و ظاهرا د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوش شوې ده او دا اوس کیف ته پرلار.
بله، دا خبرونه په څو شیبو کې اوریدونکو اوریدل سي. خو تر هر څه مخکې له قسیم سولمل نه د افغانستان خبرونه اورو.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو ته د مهمو خبرونو سرټکو ته پام وکړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له ټولو وسلوالو ډلو غواړي چې د سولې پروسې سره یو ځای سي. مولوی هیبت الله اخندزاده د طالبانو نوی مشر وټاکل سو او ملګرو ملتونو په کابل کې د نن ورځې حمله وغندله. دا هم پوره خبرونه. د افغانستان د سولې علي شورا د ګلبدین حکمتیار هغه غوښتنه پر ځای او نیک اقدام بولي چې طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کولو ته رابلل دي. د دې شورا مرستیال او رحمان سلیم نن ازادي رادیو ته ویل چې د شغلي حکمتیار دا پیغام د دوی لپاره هیله بخښونکی دی.
اول خو
دا کوم ژغ چې شغلي حکمتیار پر طالبانو کړی دا زموږ لپاره خوشایند او امید بخښونکی دی. موږ خوشاله یو چې په خپل حکمتیار هم سولې ته حاضر سو او له طالبانو هم غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. ګلبدین حکمتیار رسنۍ ته په تازه لیږل پیغام کې ویلي چې طالبانو ته د مشوره داده چې د هیواد حساس او شرایط په کتو د بحران د حل او د افغانستان د راتلونکي او سولې پر مسایلو له سره ګډ دریځ غوره کړي. په دې اړه په دې خبرونه کې راپور اوریدلی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر وایي د طالبانو وژل سوی مشر ملا اختر محمد منصور سولې ته لیواله نه و، برعکس جګړو او تاوتریخوالي ته دوام ورکوه. ښاغلی ټونر په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې د طالبانو د نوي رهبرۍ په اړه کوم نظر نه څرګندوي، خو د حقانی په شمول د یادې ډلې له ټولو مهمو کړیو غواړي چې د سولې پروسې سره یو ځای سي. موږ حقانی شبکه د طالبانو تر ټولو مهمې عملیاتي شبکې په توګه پیژنو. موږ د طالبانو د نوي رهبرۍ په اړه کوم نظر نه ورکوو، خو یوازې د حقانی شبکې په شمول پر طالبانو ژغ کوو چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. ښاغلی ټونر ویل چې امریکا په وار وار سولې سره د طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کړی دی. وسلوالو طالبانو د خپل پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید او د خپل نوي مشر او خپل نوي مشر یې وټاکه. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی نن د یو خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې مولوی هبت الله اخندزاده د دوی نوي مشر ټاکل سوی دی. خبر پانه همدارنګ وای چې ملا سراج الدین حقانی او د ملا محمد عمر سوی مولوی محمد یعقوب د دمرستیالانو په حیث ټاکل سوی دی. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په کابل کې نننۍ حمله چې هدف یې د عدلي او قضایي ارګانونو کارکوونکي و په کلکه وغندله. د دې ادارې لخوا په خبر سوي خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هیسم په حواله لیکل سوي چې د عدلي او قضایي کارکوونکو هدف ګرځول او بوزدلانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. د حمله چې د کابل شهر لویدیځ څنډه کې د پنځمي امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې نن سهار وسوه، پکښې د میدان وردګو ولایت د محکمې 11 مامورینو وشل سول او 4 نور ټپیان سوه. په کابل کې د نن ورځې انتحاري حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه. د سیمې نړۍ خبرونه اجمل اند اوروي.
د پاکستان د پوز لوی درسیز په اسلام آباد کې د امریکا د سفیر ډیوډ هیل سره کتلې دي او هغه ته د پاکستان په خاوره کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د هغه برید پاړه جدي اندېښنه وړاندې کړې شي. د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پکې وشل شو. د پوز یو خبر پاڼه وایي جنرال راحل شریف دا د پاکستان له ملي حاکمیت څخه سرغړاوی یاد کړي. نو موري همدارنګ دا برید د امریکا او پاکستان د اړیکو او د سولې د هڅو په زیان بللې. ملخوا پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو پر هغه موټر ډزې کړي چې پیښور ته نږدې نیمه سرحدي سرتیری سرتیری انتقالول. په دې برید کې درې سرتیری وشل شوي. د خیبر پختونخوا د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي رسنیو ته ویلي چې دا برید د چهارشنبې په ورځ سهار مهال د موټر سایکل سپرو لخوا شوی او تر برید وروسته برید کوونکي تښتیدلی. ریپورټونه وایي چې د اوکراینی پیلوټې نادیا ساوشینکو چې په روسیه کې زنداني و ظاهرا د روسیې او اوکراین ترمنځ د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشې شوې او کیف ته روانه شوې ده. روسیې تلویزیوني شبکې آر ټي د ځینو سرچینو له قوله چې نومې نه دی یاد شوی ویلي د کیف لخوا نیول شوي روسیې بندیان هم خوشې شوي او مسکو ته روان شوي دي. دا اوکراین د ولسمشر دفتر ویلی پیټرو پوروشنکو به په دې اړه ډیر سر یو بیان خپور کړي. روسیې اوکراینی پیلوټا ساوشینکو په مارچ میاشت کې په 22 کاله بند محکومه کړې وه. نوموړي د اوکراین په ختیځ کې د دوو روسي خبریالانو د وژنې په تور محکومه شوی وه. د امریکا د ولسمشر د څوکۍ لپاره د ګوندونو په خپل منځي ابتدایي انتخاباتو کې ډیموکرات هیلری کلینټن او جمهوری پال ډونالد ټرمپ د دواړو په واشنگټن ایالت کې انتخابات ګټلي دي او په دې سره دا دواړه نور هم د ته نږدې شول چې د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې به د خپلو ګوندونو وروستي کاندیدان ووسی. ډونالد ټرمپ په دې ایالت کې په بریا سره وس د خپل ګوند 1203 او هغه ګوندي استازو په ترلاسه کولو کې 14 کم دی چې نوموړی باید په جولای کې د دې ګوند د هغه کاندید د دې ګوند د کاندید ټاکلو له کنوانسیون مخکې را خپل کړي. باور دی چې نوموړی به د پاتې ګوندي اساس ملاتړ هم د جون تر ومې نیټې ترلاسه کړي. کلینټن هم په واشنگټن کې د دې بریا په ترلاسه کولو یو څه وړاندې تللی خو لا هم د ډیموکراټانو د کاندیدۍ د ترلاسه کولو لپاره اتاویا نورو ګوندي اساس خپلولو ته اړتیا لري. امریکایي سناتورانو پوښتلی چې آیا له ایران سره د هندوستان هغه موافقه چې غواړي د چابهار بندر پراخه کړي د نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی دی او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دا پوښتنه ارزوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نشاد سی بي سوال د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل موږ له هندوستاني لوري سره د ایران په اړه د بندیزونو د دوام موضوع روښانه کړي. دوه ورځې وړاندې هندوستان ژمنه وکړه چې د ایران د چابهار د بندر د پراختیا لپاره به 500 میلیونه ډالر ولګوي څو له دې لارې ایران افغانستان او منځنۍ اسیا ته سوداګریزه لار عمومي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د جنوري په میاشت کې له تهران سره د یو اټومي موافقې لمخې پر ایران لګیدلې بندیزونه راکم کړل خو د سوداګرۍ په وړاندې یو شمېر بندیزونه لا هم پاتې دي. قزاقستان کې د رسنیو د حقونو یوې ډلې ویلي قزاق چارواکو د دې هیواد د ژورنالیستانو د ټولنې او ملي پریس کلب پر مشر لګیدلې تورونه یو څه نرم کړي. پالماتي کې د رسنیو د حقونو دې ډلې د چهارشنبې په ورځ ویل د سید قاضي ماتایف باندې لګیدلې د مالی فساد او له مالیې د تیښتې تورونه له اعتماد څخه د ناسمې ګټې اخیستو تورونو تراکم شوي دي. د دې ادارې مشر عادل سوز وایي څارنوالانو دا پریکړه د دوشنبې په ورځ کړې ده. دا خبرونه اوس هم نجیبه سمان د هوا د حالاتو لاټکل سره.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان د اکثرو لویو ښارونو اسمان صاف وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 23.4، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 23.1، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 23.1، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 22.2، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 15.4، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 15.22 اټکل شوی ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 16.1، په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 14.9 درجه ده، او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 24.2، اسمان یې صاف اټکل شوی دی.
ازادي رادیو ته غوږ یاست، خبري ساعت اوري. د سولې علي شورا د ګلبدین حکمتیار د ډلې هغه غوښتنه پر ځای اقدام بولی چې وسلوال طالبانی د سولې پروسې ته هڅولي.
عادي طالبانو ته په ولایت کې جنګیږي، د هغو طالبانو لپاره دا یو ډېر ښه پیغام دی او حداقل هغو ته یو رهنمو درشي.
آیا وروستوی بدلونونو ته په پام سره د طالبانو نوې مشرتابه به د سولې پروسې ته غاړه کشیر دی؟
د سولې پاته ډېر قدمونه نور دي چې باید پورته شي، چې هغه باید له امریکا او انګلستان او اروپا نه شروع شي او په منطقې کې به ایران او پاکستان او حتی روسیا باید پکې سهیمه وي.
د هلمند یو پوځي مسؤول وایي چې په دغه ولایت کې د جګړې شدت اوس کم شوی.
مخالفین صرف دفاعي حالت خپل کړی دی، یعنی هر حالت شدی په خوا درلودی ارزی حالت درلودی حالت وستی د لاس ور کړی دی په دفاعي حالت کې دی.
د ولسی جرګه ځینی استازي د اورزګان امنیتی وضعیت ته اندېښمن دي، خو دفاع وزارت ډاډمن ښکاري.
سقوط یو ولایت هم نه کوي، مګر مشکلات شته دی، جنګ شته دی، د دښمن تحرکات شته دی.
آیا د ایران په چابهار بندر کې پانګونه له نړیوالو بندیزونو سرغړونه ده؟ دا مسله په یو راپور کې څیړل سوې. په همدې خبرونه کې اورېدلې چې په خیبر پښتونخوا کې وسلوالو درې ملیشا پوځیان وژلي، تر 5 بجو نور مسایل هم څیړو. د افغانستان د سولې عالی شورا د ګلبدین حکمتیار هغه غوښتنه پر ځای او نیک اقدام بولي چې طالبان یې د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته رابللی دي. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي حکمتیار دغه پیغام د دوی لپاره هیله بښونکی دی، خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د طالبانو مشران به هیڅکله د ګلبدین حکمتیار دغې غوښتنې ته مثبت ځواب ونه وایي. قسیم سولمل او نور تفصیل.
د طالبانو د مشر اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته د حزب اسلامي د یوې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار طالبان ته له ده سره د یوځای کېدو او له مخالفته د لاس اخیستو مشوره ورکوي. د سولې عالی شورا د یو بېساره اقدام بولي. د دغه شورا مرستیال عطاورحمن سلیم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له حکمتیار سره سوله په خپله د دولت د نورو وسلوالو ډلو لپاره یو مثال کېدای سي. لومړی خو دا کوم ژغ چې ښاغلي حکمتیار پر طالبانو کړی دا زموږ لپاره خوشایند او امید بخښونکی دی. موږ خوشحاله یو چې په خپله حکمتیار هم سولې ته حاضر سو او له طالبانو هم غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. دا په خپله د ښاغلي حکمتیار لخوا یو بېساره اقدام دی. ګلبدین حکمتیار له طالبانو غوښتي چې د ده له ډلې سره یو ځای له جګړو او مخالفت لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. ښاغلي حکمتیار رسنۍ ته په لیږلې پیغام کې ویلي چې طالبانو ته د ده مشوره دا ده چې د هیواد حساسو شرایطو ته په کتو د بحران د حل او د افغانستان د راتلونکي او سولې پر مسایلو له ده سره ګډ دریځ غوره کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي مذاکره کوونکي پلاوي تېر اونۍ له حکومت سره پر یوې لومړنۍ طرحې موافقه وکړه او دا طرحه د نورو ملاحظاتو لپاره ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار ته ولېږل سوه. د سولې د عالی شورا مرستیال عطاورحمن سلیم دغه راز ویل چې که طالبان د سولې د خبرو په برخه کې کومه طرحه لري، نو په خبره یې د سولې عالی شورا چمتو ده چې پر هغې طرحې هم کار وکړي. طالبانو تر اوسه د حزب اسلامي د دغې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې وې. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وایي طالب مشران به هیڅکله د ګلبدین دا غوښتنه ونه مني، خو په خبره یې د نوموړي دا پیغام شایي پر عادي طالبانو تاثیر وکړي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د طالبانو مشرتابه به دا نظر ردوي او په دې لار به دې قطم قدم نږدي، لیکن و عادي طلباو ته، عادي طالبانو ته چې په ولایاتو کې جنګیږي، د هغو طالبانو دپاره دا یو ډېر ښه پیغام دی او حداقل هغو ته یو رهنمو درشي.
په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي د ګلبدین حکمتیار دا پیغام عملي جنبه نه لري، ځکه حزب اسلامي او طالبان د افغانستان د وضعیت په اړه بیلابیل لیدلوري لري. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله کې د ملا اختر محمد منصور وژنه به ځینې طالبان دې ته وهڅوي چې نور له افغان حکومت سره سوله وکړي.
په همدې تړاو امریکایي چارواکو ویلي چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د سولې د پروسې په وړاندې خنډ وو. ملا منصور د شمې پر ورځ له یو بل تن سره په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. په افغانستان کې د بهرنیو قواوو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن پرون په کندهار کې وویل ملا اختر محمد منصور د سولې د پروسې په وړاندې خنډ وو. په عین حال کې د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې حزب اسلامي رسنیو ته په لیږلې پیغام کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د دوی غوندې له جګړو او مخالفت څخه لاس واخلي. شیبه مخکې مې د ولسي جرګې له استازي هیلي ارشاد نه مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې آیا د ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د سولې پروسې ته زمینه برابره کړه؟
د افغانستان جنگ چې دا یو ډېر مغلق جنگ ده، داسې نه ده چې یو شخص باندې آباد شي یو مران شي. د طالبانو یو مشر کوزه کېږي د بدون شک اوس موږ پېږو چې هغه نوی رهبر خپل ټاکلی دی، چې ایبت الله اخندزاده په نوم د دوی د رهبریت په جای پاتې کېږي. خو دا هم ډېره مهمه ده چې هر شخص په ځان ته یو مشخص شناخت لري، لکه ملا عمر چې له منځه لاړ د دوی ډله په څو ګروپو وویشل شوه او اوس هم دا شیان شته چې هغوی په تجویز کېدو کې ډېر مهم نقش لري. خو دا باید موږ داسې ونه منو چې دا یو مثبت قدم دی د سولې خواته. د سولې خواته ډېر قدمونه نور دي چې باید پورته شي، چې هغه باید له امریکا او له انګلستان او له اروپا نه شروع شي او په منطقې کې به ایران او پاکستان او حتی روسیه باید پکې صحیح موسی.
بل تاسو دغه طالبانو د مشرتابه یادونه وکړه چې د مولا اختر محمد منصور تر مشرتابه لاندې دغه ډله پر څو برخو سره وویشل سوه. اوس د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې ډلې له طالبانو څخه هیله کړې ده چې د دوی په څیر د سولې لاره غوره کړي. څه فکر کوئ چې دا به څومره تاثیر وکړي د طالبانو پر دغه ډله باندې چې پر څو برخو سره وویشل سوې ده؟
اول هر قدم چې د سولې په ثبات پورته کېږي هغه یو مثبت قدم دی او موږ باید اقلی وکړو. داسې ګلبدین حکمتیار حاضر شوی ده چې سولې ته غاړه کېږي او داسې بیا دوی له طالبان نه خواهش کړې ده، دا هم ډېر مثبت قدم ده. مګر فکر نه کوم چې د دې اکثریت د طالبان د دوی راګو مني، خو یو تعداد هغه خلک دي د اسلامي پورې ارتباط لرلو او دوی طالبان سره ګډ کړي وو، او یو تعداد نور خلک ناراضي دي له حکومت نه یا مشکل لري دوی د طالبان سره ګډ کړي. دغه باندې به مثبت تاثیر وکړي، دوی به بهتره وګرځي. که چېرته په سیمه کې د ګاونډي هېوادونه مثبت قدم پورته نه کړي او یو جدي تصمیم ونه نیسي د اروپا او د امریکا د فشار لاندې را نیسي، نو دوی به سم لاسته راوړي افغانستان جنگ به مخ په خلاص کې دوی تر څو چې امریکا او ټول د ناټو هېوادونه پاکستان او ایران باندې فشار را نوړي، مخصوصا پاکستان باندې چې دوی خپل ستراتیژي په تغیر ورنه کړي، داسې لنډمهاله سوله څېړم.
د افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په ګډون یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي دي چې د ملا اختر محمد منصور وژل کېدو وشو ده چې د امریکا په پالیسۍ کې یو بدلون راغلی. څه فکر کوئ چې پر پاکستان به نړیوال فشارونه زیات نه سي د طالبانو په مسله کې؟
اول خو دا تاسو هم چې خلیلزاد صاحب یو خبره وکړه، داسې تاسو یې په دې عبارت ونه ویلي، ما ته خپل سوال برانګیزه وکړه. داسې ویلي وو چې د امریکا نور د صبر کاسه لا برېستوې ده او نور اوسلای پای ته رسېدلې ده، نو دا په دې معنا په دغه خبر کې سړی تعبیر کړي زه ورسره قطعا موافقه نه یم. او اول خو خلیلزاد صاحب خپله مورد سوال راځي چې ده ولې دا خبر کړې ده، ځکه چې امریکا ولې تر اوسه پورې طالبان ته صبر کاوه او حتی که داسې ومنو چې ستراتیژي ته امریکا خپله تغییر ورکړې ده، نو امریکا تر اوسه پورې ولې خپله ستراتیژي ته تغییر نه ورکړه؟ دې که څه خبر وه چې امریکا تر اوسه پورې آرامه وه او اوس نوی تصمیم نیولی، ځکه خلیلزاد صاحب څه ویلې چې د ملا منصور مړینه زموږ اولین اقدام وه او دا اقدام به زموږ ادامه ولري، نو تر اوسه پورې ولې دا اقدام نه کوه؟ دغه خبرې سره زه موافقه نه یم او دا یو سوال برانګیزه خبر ده. دا بدون له شکه یو واضح او واقعي خبره ده چې کله چې یو ډېر قوي رهبر له منځه ځي په هغه کې هغه نور ګروپونه چې دي هغه یا په ډلو ټپلو ویشل کېږي او یا سره متلاشي کېږي. همدغه شی موږ د سترګو په سر ولیده، د ملا عمر مړینې سره، د ملا منصور مړینې سره، او اوس صحیح ده چې یو شخص ټاکلی ده. زه فکر نه کوم چې دغه شخص د نوم هیبت الله ده، هغه هیبت ولري لکه چې ملا عمر درلوده او یا په دوهم قدم کې ملا منصور درلوده. نو دا خود به خود د دوی د ډلې ټپلې ضعیفوي. چې موږ د سولې لاره هغه لاره ده چې امریکا هماغه چې د خپلو ټولګټو لپاره په ایران باندې بعضې تعبیرات وده کړل او هغوی قانع کړه چې هغه د عصري سلا پیسه کېدو بلاخره یو موافقې ته ورسېدل. دغه عین کار باید د پاکستان باندې هم وکړي د افغانستان لپاره، ځکه چې افغانستان او امریکا چې دي دوی خو مشترک منافع لري او د امریکا ډېرې پیسې دلته افغانستان ته مصرف کوي، له پیسو نه مهم سره د دوی د ځوانانو ځوان د لاسه تړی ده. دوی د پیسو لاخره یو هدف ته ځان نږدې کړي، که واقعا غواړي ځان هدف ته نږدې کړي، نو دا باید دا خبرې ونیسي. او مغسې چې په 2000 او 2001 کال کې د طالبانو په څیر کې یو جدي تصمیم ونیو او ټول افغانستان له طالبانو نه پاک، دغه یو جدي تصمیم باید ونیول شي. ریکا باید په اول قدم پاکستان باندې فشار راوړي، بعضې تغیرات وضع کړي او پاکستان دې ته اړ کړي چې نور طالبانو ته خپل هېواد کې ځای ورکړي.
د ولسی جرګې استازي هلي ارشاد وچی ویلې د وسلوالو طالبانو پر ضد د اقدام لپاره په کار د نړیوال پر پاکستان فشار راولي چې د دې ډلې په وړاندې جدي اقدام وکړي. د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې حزب اسلامي رسنوي ته په لیږلي پیغام کې له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د دوی غونډې له جګړو او له مخالفت څخه لاس واخلي. په دې لړ کې په افغانستان کې د بهرنیو قواوو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د سه‌شنبې په ورځ په کندهار کې ویل چې د ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د سولې پروسې ته زمینه برابره کړه. ملا منصور د شمې پرز لیو بلتن سره د پاکستان په بلوچستان یالات کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. وسلوالو طالبانو نن اعلان وکړ چې مولوي هبت الله نوی مشر ملا سراج الدین حقانی او د ملا عمر زوی مولوي یعقوب د مرستیالانو په توګه ټاکل سوي دي. ستاسو اوریدونکو نظر څه دی چې آیا په رهبرۍ کې دغه نوی بدلون به وسلوال طالبان اړ کړي چې د سولې مذاکرو ته غاړه کېږدي؟ کولی سي چې خبرونې ته زنګ راووهئ، خپل نظر را سره شریک کړئ. په افغانستان کې مو دغه شیبه دوه شمېرې فعالې دي. یوه شمېره مو د 0 و 8 2 2 و 5 5، بل شمېره مو د 0 و 9 9 2 3 5 3 4. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د نوې رهبرۍ له اعلان سره سم له دې ډلې وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. د سولې عالي شورا دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغې مطرح کړه چې طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور مړینه تایید کړه. سفی الله ستانکزی جزئیات لري.
که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د نوي مشر مولوي هبت الله د کارونو په اړه څرګندونی مخکې له وخته بولي، خو یو ځل بیا د سولې له پروسې سره د طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کوي. د یادې شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د چهارشمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې شورا بیا هم د افغان حکومت مخکینی پیغام چې طالبان د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو لپاره بولي تکراروي. له ټولو طالبانو زموږ غوښتنه دا ده چې جګړه د حل لاره نه ده. له دوی غواړو سوله چې د اسلام غوښتنه او ان خبره ته ومني او لیا د پروسې سره یو ځای شي. د بین الافغاني مذاکرو له لارې او یا کومه لار چې دوی ته ښه ښکاري د افغانانو په وړاندې له وسلوال مخالفت الله صوباسي د سولې علي شورا ورسله هغه د غوښتنه مطرح کړه چې وسلوالو طالبانو د چهارشنبې پر سهار مهال د یو بیان په خبرولو سره د خپل مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړل او د هغه پر ځای د مولوي هبت الله د ټاکل کېدو اعلان وکړ. په بیان کې راغلي چې مولوي هبت الله له ډیرو بحثونو او مشورو وروسته د ملا اختر محمد منصور پر ځای ټاکل شوی او سراج الدین حقانی او د ملا عمر زوی ملا یعقوب دوه مرستیالان ټاکل شوی دي. امریکایي چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو په خوانی مشر ملا اختر محمد منصور د شنبې پر ورځ ماښام مهال د پاکستان د بلوچستان احمدوال سیمې ته نږدې په یو هوایي حمله کې وژل شو. افغان حکومت روسه پر رسمي توګه د طالبانو د نوي رهبر په اړه څه نه دی ویلي، خو په جمهوري ریاست کې یوې معتبرې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په رهبرۍ کې بدلون د افغان حکومت لپاره مهم نه دی. د یادې سرچینې په خبره افغان حکومت د هغو طالبانو پر ضد پوځي اقدام ته دوام ورکوي چې سوله نه مني. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر ویلي چې د طالبانو وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور سولې ته لیواله نه و، برعکس یې جګړو او تاوتریخوالي ته دوام ورکړ. ښاغلی ټونر په واشنگتن کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې د طالبانو د نوي رهبرۍ په اړه کوم نظر نه څرګندوي، خو د حقانی شبکې په شمول د یادې ډلې له ټولو مهمو کړیو غواړي چې د سولې پروسې سره یو ځای شي.
We do consider the Haqqani network to be an integral part of
Tanroi Mukhaqani shabaka da Talibano tar tolo muhim amaliyati shabaki ptoge pejano mung da Talibano da nawi rahbari pa kum nazar na warku kho yawazi da Haqqani shabaki pa shumul par Talibano da gha kaw che da soli la processor de yozayshi خغلی ټونر ویل چې امریکا په وار وار د سولې سره د طالبانو په یو ځای کې دوه ټینګار کړی دی. اخوا یو افغان سیاسي کارپوه په خوانی ډیپلوماټ احمد سیدی وایي چې د طالبانو د نوي مشر موقف به تشریفاتي وي او د طالبانو د مشر په توګه به د مولوي هبت الله موجودیت د سولې په اړه د طالبانو دریز ژر بدل نشي کړی.
مولوي هبت الله د اختر محمد منصور معاون او د دایګس د هلمند د اختر محمد منصور نږدې ملګری دی. زه داسې باور کوم چې په هم جنگ د سراج الدین حقانی او قیوم ذاکر په لاس کې
خغلی سیدی دا همویل چې په اوږدمهال کې د طالبانو د نوي مشر له کارونو څخه ګټه اخیستل دا چې څنګه له جګړې لاس په سر کولو ته اړیستل شي د پاکستان په صداقت او په دې برخه کې د افغان حکومت په پالیسۍ پورې مربوط کیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د نوي رهبرۍ له اعلان سره سم له دې ډلې غوښتنه وکړه چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. وسلوالو طالبانو نن اعلان وکړ چې مولوي هبت الله نوی مشر ملا سراج الدین حقانی او د ملا عمر زوی مولوي یعقوب د مرستیالانو په توګه ټاکل سوي. ستاسو اوریدونکو نظر څه دی چې آیا په رهبرۍ کې دغه نوی بدلون به وسلوال طالبان اړ کړي چې د سولې مذاکرو ته غاړه کېږدي؟ ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورزو چې په دې اړه څه نظر لري. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د ستاسو غږ خپرېږي. مهرباني وکړئ تاسو आवाज مجاورو
تو خیند د خپل ولایت شجول ولا فارست سره په تماس کې تاسو ټول اوریدونکو ته خپل مننه ده. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
د نړۍ رهبرۍ ته کومو زمرو ویلای شو چې افغانستان کې په جنگ باندې سول نه راځي. هر څوک چې څوک وزن هغه نور هم څه خوښ نه کیږي. په بدلون سره ناراضي طالبان ډېر مصران لري قدمه چې بل راځي قدمه چې بل راځي خو په جنگ باندې سوله ناراضي دا زموږ نظر ده دا به نور هم جنگونه شي پیچلې کیږي
مننه ستاسو نظر اوریدل نور اوریدونکو هم پلان کې دوی تورزو ځین نور اوریدونکو هم ډېر وخت انتظار کړی دوی تورزو بل مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده
مستغنی له انتقام زابل صاحب
مهرباني وکړئ مستغنی صاحب
زما فکر باندې سوله د ټولې هیواد ول ارمان ده او الله تعالی ته سوال کوي چې خدای تعالی دې ته ګران هیواد افغانستان کې داسې اسلامي سوله او ثبات راولي چې پرسته هم د اسمان پر سطح باندې آزاد آباد کلواله سرلوړی او ټول افغانستان ولیکي
بله
ولې دوی ارزو مداغه چې د سولې د ټولې پروسې رهبری باید دغه ته په لاس کې وي چې هغه پورې نه هم د جرګې له انسان او نن هم باید د جرګې له انسان د هغو خلکو په لاس کې کوي چې هغه پر پرمن د جرګې او نن د جرګې له انسان زما فکر باندې بیا د افغانستان د خلکو د ارادې تمثیل نه شي کولای
ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سو بل اورېدونکي هم په لاین کې د تورزو چې په دې اړه څه نظر لري بلې مهرباني وکړئ د اوریدونکو ټلیفوني تماس لکه چې قطعه سو بل اوریدونکو د دې ته ورزو چې څه نظر لري بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده د اوریدونکو تماس لکه چې قطعه سو بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده تاسو ژغ پریږي اوریدونکو لکه چې موږ ژغ نه اوریدو
د نن نو مهرباني
تاسو ژغ اورو
وروره خبر څنګه ده چې دا خبرونه د وسو د افغانستان څخه تللي دا خو ټول کلتي تاسو ته وایي چې په افغانستان کې به جهاد د تر قیامت شروع او جهاد به کیږي
bale مانه نستاسو نظر اوریدل سو د زین نور اوریدونکو نظرونه هم اورو چې په دې اړه څه وایي bale مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
سلامونه
علي کوم سلام تاسو راګ ډیر خراب راځي
هلمن او ته هلمن خبرې کوم
مهرباني اواز راځي ډیر خراب راځي لکه رادیو مو تر څنګ ده یا څه مشکل لري تاسو ټلیفون ته
بوللی تاسو بوللی
شه مهرباني
فکر باندې چې دا طالبانو تر خبر د وجه کېدو او اوس ته طالبان نو هم جګړه د ولر کی ځکه هغه به یې که هم چې خپل رهبر
غاچ ته افغان ځواکونه خپل وخت په حمله کوي. دوی ولې خپل غاچ له پاکستان څخه ناخې دوی رهبر په پاکستان کې وجل کیږي دوی غاچ په افغانستان کې اخلي.
خو خبره ده چې تاسو په پاکستان څخه به یو څه ما کوته کې تاسو راځي ورکړی نو راځي غاچ وخت دې پاتې خلک
دې ځانګړي پایلې تاسو سره پاکستان. بل مهرباني تاسو نظر څخه ډیره مننه ځین نور اوریدونکو هم خپل نظرونه د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړي دا به سره وورو.
تاسو ژغ د ازادۍ پرڅپو
د کندهار ولایت د لوولې د سیمې څخه خبر کوم ما په غان لري چې موږ په سیمه کې وبن صحیح لمی د حکومت څخه په دا سیمه کې وخت غوته وبور سوي خلک ډیر په تکلیف دی والسلام
ما دا لسمه شرا اشرفانی فدای له به چې تاسو پښ کاڅه پانسي کړله د شپږ کاڅه په بدل کې نن برت تکامل کې اوسو نسته نکازیانو د کازیانو په ځایونو ورزنه کې دینور ورزنه هم دا ترګر کوي نو د شپږ کاڅه ګټه څو د شپږ کاڅه په بدل کې باید تا 500 کاڅه شپږ کاڅه بیا کاڅه پانسي کړی وای دا که سانترا ګردي د ترګري ورزنه سلاس نه اخلي کم کسان چې په لومه کې تاسو د سوال کا څنګه چې څو دی ارڅو چې دا باید ټول اخی پانسي سي چې تاسو باید د امریکا د وزارت نړیواله تم وای چې ټول تروریزم او ترهګر دا چې لمفار ملکی په نړۍ فار کونج فرض دی کیږي دا ټول په پاکستان کې پټنځاین لري باید په پاکستان کې د فلوټ امریکایي د فلوټ تیارې ورډنه ته دوام ورکړي
زه خواندره مینوال د پکتیا ولایت د زیربل سوالي اوسیدونکو يم د پکتیا ولایت امنیتی ځواکونو ته او د مرکزی دولت ته پیغام وړاندې کوم سوال ورته کوم چې د پکتیا ولایت د زیربل سوالي خپل سیمه ده خلګي ټول دولت سره طرفدار دي او دولت ملاتړي دي نو د جوزا اول تاریخ نه پدې خو په ځاځیو کې د پنجاب په دستور 50 نه پر شپته نه پر دیش نه پر داسې ګروپونه راوختي دي قومونه ته اختیار ورکړل چې محلي پولیس تاسو یې وظیفونه وباسوي نو دولت یو سرحدي کنډک پروت دی او اردو پرته ده امنیتی پولیس دی ملي امنیت ده بس تا کول اردو په پکتیا کې پرته ده چې دا رقم سرحدي ولسوالۍ ته توجه ونه شي نو د لوګارو حاضر ولسوالۍ غوندې ولسوالۍ به نه جوړوي، تش په نوم ولسوالۍ به دوی سره وي، نور به طالبانو سره وي. داسې کور نشته چې دولت کې کور کې ځوان ولري او دولت کې وظیفه ونه لري. خامخا یو دوه نفرې په حکومت کې دي. نو زه د راډیو له لارې زه په امنیتي ځواکونو غږ کوم چې ساری وخت دی، ساری وخت دی عملیات وکوي او دغه ګروپونه استخباراتي ګیر کوي چاپېره شوی دنه او د پنجاب د سر چراغلي په افغانستان کې جهاد فرض ګڼي مردارې کوي.
د اوریدونکو نظرونه ودو دوی په ټلیفوني پیغامونو کې څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونو له اجمل ان اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وایي د طالبانو وژل شوی مشر ملا اختر محمد منصور سولې ته لیواله نه و، برعکس یې جګړو او تاوتریخوالي ته دوام ورکوه. د پاکستان د پوځ لوی درسیس په اسلام آباد کې د امریکا د سفیر ډیوډ هیل سره کتلی او هغه ته یې د پاکستان په خاوره کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د هغه برید پاړې چې دی اندېښنه وړاندې کړې شي. د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پکې وژل شو. د افغانستان د سولې عالی شورا د ګلبدین حکمتیار هغه وختنه پر ځای او نیک اقدام بولی چې طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته رابلل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په کابل کې نننۍ حمله چې هدف یې د عدلي او قضایي ادارو کارکوونکي وو په کلکه غندلې ده. رپورټونه وایي چې اوکراینی پیلوټه نادیا ساوشینکو چې روسیه کې زنداني و ظاهراً د اوکراین او روسیې ترمنځ زبندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوش شوې ده. او امریکایي سناتورانو پوښتلی چې آیا له ایران سره د هندوستان هغه موافقه چې غواړي چابهار بندر پراخه کړي پر ایران د نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی دی او کنه.
اوس هم نجیبه زمان سپورټي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
نن د ترکمنستان په اشقابات شهر کې د سمبا کورش آسیایي سیالي پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویاند عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د ټیم 15 لوبغاړو په دغو سیالیو کې ګډون کړی دی. شاغلی پیمان وایي د سمبا کورش آسیایي سیالي نن د ترکمنستان په اشقابات شهر کې جوړې شوې او د افغانستان 15 کس سیستم په دغو سیالیو کې ګډون کړی دی. دغه سیالي د ټولو آسیایي هیوادونو د لوبغاړو په ګډون هر دوه کال وروسته جوړیږي. د پاکستان له حبیب بانک ټیم سره د افغانستان د کرکټ د پراختیایي ټیم څلور ورځنی دوهمه سیالي روانه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د دوه سیالیو په لومړۍ ورځ د افغانستان ټیم د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره 340 منډې جوړې کړې. شاغلی هوتک زیاته کړې چې د افغانستان د کرکټ پراختیایي ټیم او د پاکستان د ایچ بی ایل ټیم به نوري څلور یو ورځنی سیالي هم ترسره کړي. دغه سیالي به لس ورځې دوام وکړي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ټاکل سوی نن مازدیګر د کابل د فوټبال لیګ 15 سیالي وسی. د کابل د فوټبال د فدراسیون رئیس حیات الله لوګروال ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالي کې به له کابل څخه د فوټبال 14 ټیمونه ګډون وکړي. شاغلی لوګروال زیاته کړې چې د دغو سیالیو سره یو ځای د فوټبال د الف لیګ سیالي هم نن 15 ورځ ده. نوموړی وایي چې د کابل د فوټبال لیګ سیالي به 8 میاشتې او د فوټبال الف لیګ سیالي به 3 میاشتې دوام وکړي.
تاسید ازادي رادیو خبری ساعت اوري تر 15 بجو پوري وړاندې په خبرونه کې د غراپورونه او مطالب درته لرو. د هلمند لپاره د دفاع وزارت پرتپی مسول وایي چې په دې ولایت کې د جګړې شدت اوس کم شوی.
مخالفین صرف دفاعي حالت خپل کړی دی، یعنی هغه حالت چې دی په خوا درلودي ارزي حالت یې درلودي.
د ولسی جرګې ځینې استازي د روزګان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو دفاع وزارت وایي
سقوط یو ولایت هم نه کوي، مګر مشکلات شته دی، جنگ شته دی، د دښمن تحرکات شته دی.
آیا د ایران په چابهار بندر کې پانګونه له نړیوالو بندیزونو سرغړونه ده؟ دا په یو راپور کې څرګل شوې ده. دغه راځوري چې په خبر پښتونخوا کې وسلوالو درې ملیشا پوځیان وژلي دي. وسله والو طالبانو د امریکایي بي پيلوټ الوتکو په برید کې د خپل مشر ملا اختر محمد منصور له وجل کېدو وروسته نن ملا هیبت الله خونزاده خپل نوی مشر اعلان کړ. خو د ملا محمد رسول په مشرۍ طالبان دغه ټاکنه نه مني. د طالبانو نوی مشر مولوي هیبت الله څوک دی او په طالبانو کې څومره نفوذ لري؟ ځوابونه د سلطان محمد سرور په راپور کې.
طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو څلور ورځې وروسته د هغه مړینه تایید کړه او په ځای بل مشر اعلان کړ. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند معرفي کوي، د چهارشنبه په سهار یې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر تایید او مولوي هبت الله یې د دغې ډلې نوی مشر اعلان کړ. ملا هبت الله اخونزاده د ملا اختر محمد منصور مرستیال وو. هغه د طالبانو د واکمنۍ په دوران کې د کندهار د پوځي محاکمو مشر هم پاتې سوی دی. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې تر 2001 کال وروسته کله چې د طالبانو واکمنۍ نسکوره شوه، ملا هبت الله اکثر وخت په تدریس کې تیر کړی. وحید مجده چې د طالبانو د واکمنۍ په دوران کې یې بهرنیو چارو وزارت کې کار کاوه او ملا هبت الله له نږدې پیژني، ازادي راډیو ته وویل:
تا جایی که من میفهمم هیبت الله در زمان طالبا مشهور نبود، آدمی نبوده که از جمله
تومره چی سپو هیگم. هیبت الله در طالبانو پا دوران که دومره مشهور نو، در طالبانو در لومرانه مشانو سخه نگنه لکیده که دیشی اقا در طالبانو در دوهم نسل سخه وگلو. لکه څنګه چې ویل شوی دی، هغه شیخ الحدیث وو او په مدرسو کې تدریس کړي. خو دې ته په پاملرنه چې د ملا اختر محمد منصور لومړی مرستیال وو، نو د هغه د اعتماد وړ سړی وو او هغه ملاتړ کړی.
اول اختر محمد منصور بود، از حمایت کامل منصور برخوردار بود و مورد اعتمادش.
ملا هبت الله په داسې حال کې د طالبانو نوی مشر اعلانیږي چې د طالبانو تحریک اختلافاتو سره لاس ګریوان دی او په دوه برخو ویشل شوی دی. دغه اختلافات تیر کال هغه مهال څرګند شول چې د ملا محمد رسول په مشرۍ یو شمیر طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر په ځای د ملا اختر محمد منصور ټاکنه ونه منله. د ملا محمد رسول په مشرۍ طالبانو ازادي راډیو ته وویل چې د ملا هبت الله اخونزاده ټاکنه هم نه مني. د دغه ډلې ویاند ملا عبدالمنان نیازی داسې وویل:
افغانستان اسلامي ملت ټول مجاهدین اعلان وکړي تر هغه چې د شورای اعلی اهل وقت په شکل باندې علما د افغانستان قومي مشران جهادي کمدانان د درو سوو یا څلور سوو کسانو په اندازه نه وي راټول سوي، موږ دغه ټاکنه انتخاب په هیڅ صورت نشو منلای. دا د بل په اشارو باندې دا ټاکنه سوې ده. خو دا په غلا ټاکنې دا ټوله د بل په اشاره او د بل د ګټې دپاره دي. دا د افغانستان دپاره هیڅ مشکل نشي حل کولی.
د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو له څرګندېدو وروسته د افغانستان حکومت سره د دوی مخامخ خبرې چې تیر کال اسلام آباد ته نږدې په مری کې پیل شوې وې په ټپه ودرېدې او د سیالو ډلو ترمنځ په فراه او هلمند ولایتونو کې د نښتو رپورټونه هم ورکړل شول. وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي نورزی ملا هبت الله ځکه د ملا منصور مرستیال ټاکل سوی و چې ملا محمد رسول سره یې اختلافات چې هغه هم نورزی دی حل شي. د طالبانو د واکمنۍ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې مشر مولوي قلم الدین وایي:
ما زیات احتمال از نه میبینم چې با ملا رسول
ډیر احتمال شته چې ملا محمد رسول سره اختلافات حل شي. هبت الله عالم دی او ډیر شاګردان لري او منځلارې سړی هم دی، نو ډیر احتمال شته چې د هغه په ټاکل کېدو سره د طالبانو خپلمنځي اختلافات حل شي.
امکان یې هست کې اختلافات حل کنه.
د طالبانو د چهارشنبه د ورځې اعلامیه هبت الله اخونزاده د طالبانو مشر او سراج الدین حقانی او د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب مرستیالان معرفي کړل. سره له دې چې اعلامیه وایي چې دغه ټاکنې تر غور او مشورې وروسته شوي، خو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې د امریکایي الوتکو د بریدونو د ګواښ له کبله طالب مشرانو دا ځل ونه شو کړای چې د خپل نوي مشر د ټاکنې لپاره سره راټول سي.
په همدې موضوع کې تم کیږي که څه هم د امریکا ولسمشر ویلي چې په بلوچستان کې د ملا اختر محمد منصور د وژلو لپاره حمله د دوی په جنگي ستراتیژي کې بدل نه دی، خو د سیاسي چارو څارونکي وایي چې دا اول وار دی چې امریکا داسې اقدام کړي او شایي دا مسله دوام وکړي. یو شمیر څارونکو دا پوښتنه هم مطرح کړې چې د ملا اختر محمد منصور په څیر په پاکستان کې د طالبانو پر مشرانو د امریکا حملې به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. جزئیات له فرشته جلال زین اوري.
په بلوچستان کې د طالبانو پر مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې حمله د پاکستان په اړه د امریکا د حکومت په ستراتیژي کې مهم بدلون څرګندوي. تر دې مخکې د امریکا پوځ یوازې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو حمله کړې دي. د امریکایي خبرونې د لانګ وار جرنال په حواله په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د امریکا بی پیلوټ الوتکو 301 نوي حمله کړې، خو دا اول وار دی چې په بلوچستان کې د طالبانو یو مشر په نقشه کوي. د امریکا د خارجه وزارت ویان مارټونر پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته پرته لدی چې د امریکا د ستراتیژي پر بدلون تفسیره وکړي، وویل چې د پاکستان حکومت ته د پیغام رسولی چې باید د تروریستي سازمانونو پر ضد فعال اقدام وکړي.
We have conveyed to the Pakistani government and authorities before that they need to
They why mujmakh ki ham da Pakistan hukumat aw charwako ta da paigham rasawali chi bayad da das terroristi sazmanuno purzat faal iqdam ukri chi da hugui la khawri karakhli aw panai akhistida muj khwa ham wili chi Pakistan dasi hiwad dai chi mutasifana da terrorism par aghaz khpal shuprihiji pa Pakistan ki ziyad terroristi briduna aw dalaizi terroristi hamle shawidi muj bala پاکستانی چارواکو سره ګډ کار ته ادامه ورکړو. موږ به همدار از له هغوی سره استخباراتي معلومات شریکو او څورته څرګند شي چې زموږ په باور تروریستان هلته خوندي دي. د فرانسې خبری اژانس د امریکا د یو شمېر سیاسي څارونکو په حواله وایي دا نوې خبره ده چې د امریکا حکومت له قبایلو پرته د پاکستان په خاوره کې د طالبانو پر مشرانو حمله کوي. خو د څارونکو په باور دا شایي د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد د وسلوالو طالبانو له لوري د غچ اخیستنې لپاره وسلوالي حملې زیاتې کړي. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو څارونکی سکاټ وارډن وایي چې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو سره شایي د وسلوالو حملو یوه نوې لړۍ پیل شي. سکاټ وارډن فرانس پرسته ویلي تر حمله مخکې طالبانو داسې ګمان کړی و چې زیات ځای نیولې او بر موقف خپل کړي، خو اوس به یو ور بیا پر خپل موقف غور کوي او شاید دا کار سو میاشتې وخت ونیسي. د امریکا حکومت سرګندوي چې ملا اختر محمد منصور د شنبه په ورځ د افغانستان خاورې ته نږدې په بلوچستان کې وژل شوی دی. د دې خبر تر خپرېدو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دا زموږ په ستراتیژۍ کې بدلون نه څرګندوي او موږ په ورځنیو عملیاتو کې چې افغان امنیتي ځواکونه یې باید وکړي بیا ګډون نه کوو. خو په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد پرون له امریکا ژغ آشنا ټلویزیون سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د پاکستان په خاوره کې د طالبانو پر رهبرانو حمله شایي دوام وکړي.
د پاکستان ته یو قوي سیګنال یا اشاره ده چې پس له دې نه امریکا هغه کار چې تر اوسه کړی نه و مخالفینو باندې حمله په بلوچستان کې اوس دا کار نه یوازې وشو بلکې پایده کې هم کېدای شي.
د ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د پښتنه هم پیدا کړی چې د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د مشرانو د پنښه کول لپاره د امریکا حمله به د افغانستان د سولې له بهیر سره څومره مرسته وکړي. فرانس پرس د یو شمېر امریکایي څارونکو په حواله وایي چې په بلوچستان کې د طالبانو پر مشر حمله د څرګندوي چې ولسمشر باراک اوباما لشتلژه پلنډ وخت کې لدی چې د وسلوالو طالبانو مشران به د سولې خبرو ته حاضر شي لاس پرمینځلی دی. ملا اختر محمد منصور که څه هم یو وار له کابل سره د سولې خبرو ته علاقه مندي څرګنده کړې و، خو کله چې د طالبانو مشر وټاکل سو دا امکان یې رد کړ. د امریکا د خارجه وزارت ویندوی مارټونر د ملا اختر محمد منصور تر مړینې وروسته خبري اعلان ته وویل د طالبانو لپاره یوازې یو امکان پاتې دی او هغه د روان بحران لپاره د سولې حل موندل دي. د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو پخوانی څارونکی ماروین ونلم چې اوس مهال په امریکا کې د منځني ختیځ د مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د پاکستان د برخې مشر دی وایي چې د ملا اختر محمد منصور مړینه څرګندوي چې امریکا دا توقع نه لري چې طالبان به خبرو ته حاضر شي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک د ملا منصور تر مړینې وروسته وویل چې دا شایي طالبان د سولې مذاکرو ته وهڅوي. د پنټاګون ویاندوی خبريالان ته وویل منصور له افغان حکومت سره د سولې او مذاکرو لپاره یو خندو، هغه د طالبانو نور مشران هم له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې لګډونه منع کول. خو د پاکستان د چارو څارونکي ماروین وینبم فرانس پرسته ویلي د افغانستان د سولې خبرې هسې هم بې نتیجې وي او د ملا منصور وژل کېدو پر دې مسله د تایید مهر ولګاوه. دا وین بم پوینا امریکا که څه هم ظاهرا وایي چې دا به د سولې لپاره یو نوې دروازه پرانیزي، خو په حقیقت کې که امریکا دا فکر کولای چې په لنډ وخت کې د سولې خبرو ته د طالبانو حاضرول امکان لري نو دا کار یې شای نه وای کړی.
د پاکستان لوی درستیز جنرال راحیل شریف په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پر برید سخت عکس العمل ښوولی او دا یې د دواړو هیوادونو اړیکو او د سیمې د ثبات په لړ کې د سولې روان بهیر ته تاواني بللی دی. ښاغلی راحیل شریف دا څرګندونې د چهارشمې په ورځ په راویل پنډۍ کې د پوځ په عمومي قمندانۍ کې په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر ډیوډ هیل سره د کتنې پر مهال کړي. راحیل شریف تر هغې څو ورځې وروسته د امریکا له سفیر سره کتلي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو د شامې په ورځ په بلوچستان کې پر یو موټر برید وکړ او د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور یې له یو بل تن سره یو ځای پکښې وواژه. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر وایي چې جنرال راحیل شریف د امریکا سفیر ته پر دغه برید سخت غبرګون ښوولی او دا یې د دواړو هیوادونو اړیکو او د سیمې د ثبات لپاره روانو هڅو ته تاواني کار بللی دی. دغه دفتر په یو اعلامیه کې ویلي په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د پوځ په عمومي قمندانۍ کې د پوځ له مشر یا لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره وکتل او په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو تر برید وروسته یې په پیدا شوي وضعیت ورسره خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي چې جنرال راحیل شریف د مځکني بشپړتیا د سرغړونې په لړ کې دا ډول بریدونه د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکو دغه راز د سیمه ییز ثبات لپاره د سولې روانو هڅو ته هم زیانمنونکي بللی دي. د بی پیلوټ الوتکو د برید په اړه د پاکستاني پوځ تر عکس العمل مخکې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت او صدراعظم هم دغه بریدونه پر خپل مځکني بشپړتیا تیری بللی وو. پاینه حل کې د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د برید په غبرګون کې دغه وزارت ته ورغوښتی وو او د دغه برید په اړه ورته احتجاج کړی وو. دغه وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دا ډول بریدونه به شایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو زمینی برابرولو لپاره د څلور اړخیزې کمیټې هڅو ته هم زیان ورسوي. د پاکستان لوی درستیز او د امریکا سفیر په داسې وخت کې سره کتلي چې افغان طالبانو د چهارشمې په ورځ د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د خپل مشر ملا اختر محمد منصور د وژنې تایید کړی او ملا هیبت الله اخونزاده یې د هغه ځایناستی اعلان کړی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د هلمند لپاره د دفاع وزارت اپراتیفي مسؤل وایي چې په دغه ولایت کې د جګړې شدت اوس راکم شوی دی. عبدالجبار قهرمان له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا ومنله چې افغان ځواکونو د هلمند په وروستیو جګړو کې تلفات درلودل خو د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله یې زیاته وبلله. له شغلي قهرمان د ازادي راډیو خبریال محمد قاسم سولمل د مرکې په پیل کې په هلمند کې روان امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
تقریبا دا اوس په هلمند کې یو حالت هلته حاکم دی چې موږ ډېره کمه جګړه لرو، هغه هم په داسې مواردو کې جګړه لرو چې هلته په اصطلاح باندې هغه خبره ده یا د مرجې د تصفیې دپاره یا د سنګین پر لاره باندې چې موږ غواړو مثال چې دا د سنګین لاره د همیش دپاره په ارام ډول باندې په اصطلاح باندې د ترافیکو پر مخ باندې خلاصه واوسېږي، د دې دپاره بعضې واړه او زاړه عملیاتونه هم د دولت له طرفه څخه مخالفین صرف دفاعی حالت خپل کړی دی، یعنی هغه حالت چې دوی پخوا درلودی تروزی حالت یې درلودی حالت اوس دوی د لاس ورکړی دی، دوی په یو دفاعي حالت کې دي.
نو قهرمان صاحب داسې مشخصا که راته ووایاست په کومو ولسوالۍ کې لا هم دوی ستا موجود دي او دغه د لشکرګاه ښار د څلورمه حوزه چې پر اوسه ښکال یعنې د ژمي په جریان کې هم طالبان هلته موجود وه لا هم هلته ځای پر ځای دي، یعنی خاص پرمختګ نه لري، دا اداوي یا دا خبرې تاسو څنګه جواب ووي؟
دا خو درست دی، ما درته وویل چې په څلور میاشتې مخکې مخالفینو په هلمند کې خورا لوی پرمختګ وکړ، ولې په دغه اساس باندې دا تصمیم ونیول سو چې هلته باید یو پراکتیکي ګروپ ایجاد کړي او د دې قوتونو ټوله په اسلام باندې دا قوت متمرکز شي. اول دا په کار وو چې هغه شدت د جګړې باید کم شي، شدت د جګړې کم شو وروسته دا په کار وو چې باید تصمیمي عملیات شروع شي، دلته د لاس وتلي سیمې په لاس راوړل شي چې په نتیجه کې اوس هغه وضعیت چې موږ ته سنګین کې په هغه وخت کې درلودی اوس یې نه لرو. دا دی اوس پیلر پر مرچا باندې عین یو پروګرام تر کار لاندې دی. په اسلام باندې
خو قهرمان صاحب داسې ویل کېږي چې تلفات هم خورا زیات و، دلته د په دې روسیې کې خاصتا د مرجې په جګړه کې افغان ځواکونو بخي ډېر تلفات ورکړه، حال دا چې رسمي مراجعو څخه دا تلفات ډېر کم یادېدله. واقعا دلته د افغان ځواکونو تلفات څنګه دي او د مخالفینو تلفات هم کېد کې چې کوم حالت کې دي؟
مکچيري تاسې پرتل کې د مخالفینو تلفات کې دا شي دوه برابر تر دولتي قواو زیات وسیږي، په دې خاطر باندې چې مخالفین د هوایي عملیات په نتیجه کې د خاص عملیات په نتیجه کې اته په یو ورځ په یو نقطه کې شل نفر فزیش نه پر هم تلفات ورکړي دي. طبعا دولت به هم تلفات لري، ولی په هغه کچه باندې چې څنګه تعبیریږي یا څنګه تبلیغیږي هغه کچه باندې زموږ د قوتونو تلفات نشته.
بل یو بله مسله چې یادېږي هغه دا دی چې دغه ځینې منطقې لکه موسی کلا دغسې د مرجې کې بعضې منطقې دی چې په لوی لاس سره د دې چې ډېر قربانۍ ورکړل سولې دا منطقې ونیول سولې ولې بیا هم بېله مقاومته وسلوال تور تسلیمېږي. د البته هغه ارتباطات چې موږ د ځایي خلکو سره لرو دوی دا خبره کوي دا موضوع تر کوم حده پرې تاسو تاییدولی سي.
زه په خپله شخصا د دغسې نظر سره توافق په دې نه لرم چې هېڅ وخت نظام دا کار نه کړی دی او نه کوي چې هر څه قصدن یا پشتله باندې او هغه خبره به اګهنه تسلیم کړي. دا فقط د کلي په سطحه باندې افواحات دي. وروستي بعضې حالاتو کې مثال دولت نه توانېږي چې هلته پشتله باندې هغه کسم چې شاید باید دي چې باید امنیت تامین کړي. په جنګ کې دغه شاته تګ او پرمختګ دا یو عادي منوال دی پشتله باندې. کیدای شي په بعضو حالاتو کې د نظامي ضرورت له مخې څخه په بعضو ځایو کې حکملشني کوي ولې په بعضو ځایو کې بیا بېرته پرمختګ کوي.
د هلمند لپاره د دفاع وزارت اوپراتیفي مسؤول عبدالجبار قهرمان و چې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې کولې. د ولسي جرګې ځینې غړي او اداري هیات د یو شمېر نور ولایتونو په ګډون د اورزګان امنیتي وضعیت نازک بولي. د دې جرګې لومړی مرستیال چې نن یې د ولسي جرګې د غونډې مشري کوله له حکومت وغوښتل چې د اورزګان او نور ولایتونو امنیت ته جدي پام وکړي. خو دفاع وزارت وایي چې ترتیبات لري. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د یو شمیر ولایتونو په ځانګړې توګه د اورزګان ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وښودل سو او د احتمالي سقوط خبرې کېدلې. د ولسی جرګې غړي له حکومت نه غواړي چې امنیتي تدابیر باید جدي او اجازه ورنه کړي چې اورزګان له سقوط سره مخ شي. د جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د جرګې مشري یې کوله پر کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او ملي امنیت غږ وکړ چې امنیتي مسایل باید جدي تعقیب کړي. په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت استازي عبید الله بارکزي د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له تیرو درې میاشتو راهیسې اورزګان محاصره دی. ښاغلی بارکزی وایي که مرکزي حکومت د دغه ولایت امنیت ته پام ونه کړي نو دغه ولایت به سقوط وکړي. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په یو شمیر ولایتونو کې امنیتي ستونزې مني خو د ولایتونو د سقوط ګواښ ردوي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمیر ولایتونو کې دښمن فعالیت لري او امنیتي ستونزې هم پیدا کړې.
ټول وزارت دفاع په پام کې لري هر چېرته چې امنیت کمزوري وي یا تهدید وي هلته وظایف اجرا کوي. اورزګان کې زموږ عملیات روان دي او هلته د عملیات جریان لري. سقوط یو ولایت هم نه کوي مګر مشکلات شته دی، جنگ شته دی، د دښمن تحرکات شته دی. موږ تحرکات د دښمن تاییدوو مګر د هیڅ وخت کې موږ نشو منلی چې خدا نه خواسته کوم ولایت سقوط وکړي.
ښاغلی وزیری زیاتوي چې دا مهال د افغان کمانډو ځواکونو په ګډون د ګډو ځواکونو لخوا د هیواد په دیارلسو ولایتونو کې اتلس پوځي عملیات روان دي چې ښې لاسته راوړنې هم لري. افغان ولسمشر او پوځي چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې طالبان او نور مخالفین په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې ځان ته جغرافیه پیدا کړي خو ډاډ یې ورکړی چې افغان ځواکونه به اجازه ورنه کړي چې دغه هڅې بریالۍ شي.
ازادي راډیو لوونه تروو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي سناتورانو د دې پښتنې په ځواب کې چې د چابهار بندر د پراختیا لپاره پانګه لګونه له نړیوالو بندیزونو څخه سرغړونه ده کنه وویل چې واشنگتن دغه پروژه له نږدې څاري. تفصیل له سلطان محمد سرور ناوري.
ځینو امریکایي سناتورانو اندېښنه څرګنده کړه چې د ایران په جنوب کې د چابهار د بندر په پراختیا پانګه لګونه کېدای شي په دغه هیواد باندې لګول شوي نړیوال بندیزونه مات کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال نیشا دی سی بیسوال دوی ته وویل چې واشنگتن د دغو بندیزونو د دوام په هکله نوي ډهلی سره خبرې کړې دي. هغې د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې موږ باید د چابهار د تړون د اعلان تفصیلات وڅېړو تر څو وکتل شي چې آیا نړیوال بندیزونه ماتوي که نه. د هند صدر اعظم نریندر مودی د دوشنبه په ورځ د چابهار د بندر د پراختیا لپاره د 500 میلیونو ډالرو د لګونې ژمنه وکړه. د رویترز د خبري آژانس ریپورت زیاتوي امریکا او اروپایي اتحادیې له تهران سره د اتومي توافق په اساس په تیرې جنوري میاشت کې په ایران لګول شوي بندیزونه لرې کړل، خو یو شمیر بندیزونه چې د تروریزم او د بشري حقونو په ارتباط په دغه هیواد لګول شوي دي تر اوسه هم پاتې دي. میرمن بیسوال وویل چې هغه په دې باور ده چې د ایران او هند د اړیکو تمرکز د انرژي او سوداګری په مسایلو دی، او د امریکا حکومت دا مني چې هند انرژي او سوداګری لارو ته اړتیا لري. هغه وویل چې د نوې ډهلی په نظر ایران د افغانستان او منځنی آسیا لور ته د هند لپاره دروازه پرانیزي او هند دې ته اړتیا لري. د افغانستان او منځنی آسیا بازارونو ته د هند د وچې لاره د پاکستان تر کنټرول لاندې ده، او دغه دواړه ګاونډي هیوادونه له مودو راهیسې یو بل سره سیالي او خصومت لري. میرمن بیسوال زیاته کړه چې د ایران او هند ترمنځ د پوځي همکاري کومه نښه یې چې امریکا ته د اندېښنې وړ وي لیدلې نه ده. ټاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم راتلونکې میاشت امریکا ته ولاړ شي او د کانګرس یوې ګډې غونډې ته وینا هم وکړي. د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې وتلي دیموکرات غړي سناتور بن کاردن میرمن بیسوال وپوښته چې آیا تمه لري چې ښاغلی مودی به د دغه سفر په ترڅ کې امریکا سره د امنیتي همکاري رسمي تړونونه لاسلیک کړي. هغې په ځواب کې وویل چې امریکا او هند اوس هم په څو امنیتي برخو کې پیاوړې همکاري لري، او واشنگتن غواړي دغه همکاري نور هم پراخه او ژوره کړي. واشنگتن په داسې حال کې چې چین یو راتلونکی سیال ځواک ویني، دهلی سره خپلو اړیکو ته اهمیت ورکوي.
د چابهار بندر په اړه مو راپور له سلطان محمد سرور نه واورید. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو انټرنیټ خبرونه ټولې د ازادي راډیو پر انټرنیټي پاڼه ولولي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی.
د افغان بیسی مخابراتی شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسی مخابراتی شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره، او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. نامعلوم وسلولو د خبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د پاکستان د ملیشا ځواکونو پر یو موټر برید کړی، او د دغو ځواکونو د یو جګپړي افسر په ګډون یې درې تنه سرتیري پکښې وژلې دي. امنیتي چارواکي وایي چې برید کوونکي د ملیشا ځواکونو پر موټر تر برید وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلي، خو په سیمه کې عملیات پیل شوي دي.
نامعلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د اف سی ا ملیشه ځواکونو پر یو موټر برید کړی، او دغه ځواکونو د یو جګپوړي افسر په ګډون درې ملیشه سرتیري وژلي دي. دا پېښور د امنیتي چارواکو په وینا دا پېښه د چهارشنبې په ورځ سهار د پېښور رینګ روډ ته څیرمه په وطنګ چوک نومي ځای کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په خبره نامعلوم موټر سایکل سپرو وسلوالو د ملیشه ځواکونو پر موټر هغه وخت برید وکړ چې کله دغه ځواکونو یو افسر امیر بادشاه له خپل کوره د ملیشه ځواکونو قمندانۍ اف سي هډ کوارټر ته پر لاره و. په وجل شو کې د اف سی ځواکونو یو جګپوړی ډیسټریکټ آفیسر امیر بادشاه، دغه ډرایور او یو ساتونکی شامل دي. د امنیتي چارواکو په خبره که څه هم په پتن چوک کې د ملیشه ځواکونو پر موټر تر برید وروسته برید کړ د پیښې له ځایه تښتېدلي، خو زیاتوي چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي، سیمه یې محاصره کړې او په شاوخوا سیمو کې یې تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. د پېښور د پولیسو مشر سی سی پی او مبارک زیب خان د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې پر ملیشه ځواکونو برید اوغانده او ټینګار یې وکړ چې دا ډول بریدونه باید د امنیتي ځواکونو مورال کمزوری نه کړي. نوموړی په دې اړه وایي دریو موټر سایکل سپرو وسلوالو د 9 mm وسلې په ذریعه پر ملیشه ځواکونو ډزې کړي، او بیا له همدې لارې تښتېدلي دي، خو موږ سیمه محاصره کړې او زموږ ټیمونه د هغوی په لټون کې دي. زموږ حوصلې لوړې دي. پولیس او نور امنیتي ادارې به د ترهګرو پر ضد جګړه جاري ساتي. تر دې مخکې د روانې میاشت په 13 نېټه هم د پېښور په متره نومي سیمه کې د پولیسو پر موټر دوه غبرګې بمې چاودنې شوې چې په نتیجه کې یو پولیس مړ او 14 پولیسو او شپږ ملکي کسانو په ګډون پکې 19 کسان ټپیان شوي وو. دا یادونه وړ ده چې تر دې دمه لا په پېښور کې پولیسو نشه ځواکونه د برید مسؤلیت کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پسیکا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم چې دې ځان کا نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر لڅلورو تر 15 بجو.
له آزادی رادیو.
تاسی آزادی رادیو ته غوږی اس په دې خبری ساعت کې مو دغه مهم راپورونه او مطالب درته درلودل. د سولې عالی شورا د ګلبدین حکمتیار د ډلې هغه غوښتنه پر ځای اقدام بولي چې وسلول طالبان یې د سولې پروسې ته هڅولي. د هلمند لپاره د دفاع وزارت اپراتیفي مسؤول وایي چې په دغه ولایت کې د جګړې شدت اوس کم شوی دی. د ولسي جرګې ځینې استازي د اروزګان امنیتي وضعیت نازک بولي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا ډاډمن ښکاري. آیا د ایران په چابهار بندر کې پانګونه له نړیوالو بندیزونو سرغړونه ده؟ دا مسله مو په یو راپور کې څېړلې ده او نور راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ ولولئ چې ادرس یې ازادی رادیو .com یا هم ازادی رادیو .org.